وإذا قيل لهم اتقوا أو تكل أفر ما يليشي هغويتا تي أوي ريغي ما بين أيديكم وما خلفكم تي سمخي تدي ستاسو تي سمخي تدي ستاسو أو سشا تدي ستاسو لعلكم ترحمون زكا تي بتاسو باندي رحمشي كتري إنسان غاري تي باغو باندي الله تعالى رحمكري نو دا غير دا پار سو پا کار دي تقوى پا کائنات كي الله تعالى دا توحيد نخي خودي دي دا هغه ذکر وکړو او اوس یې فرمایل چې خلک بیا هم نه مني. هغوی ته فرمایلی کېږي چې تقوا اختیار کړئ. تقوا څه شی دی؟ تر نن ورځې پورې تاسو څومره ځله وویل د تقوا په باره کې، نو اوس تاسو ووایئ چې تقوا څه ته وایي. صرف دا مه وایئ چې د الله ویره، تاسو ښه د ډیټیل سره ووایئ، تفصیل بیان کړئ چې ستاسو نه تپوس وشي چې تقوا څه ته وایي. د الله ویره خو دا یعنی د ګناه نه بچ کېدل، که هغه ګناه ټول خلک هم کوي او که هغه ګناه په هغه معاشره کې بد هم نه ګڼلی کېږي. لکه نن سبا ایل جی بی ټی دی، دا چاته بد نه ښکاري. ګی میریجز دي، که هغه هر چاته اکسپټیبل وي. دغه شان بې پردې ګرځېدل، هغه نن سبا چاته بد نه ښکاري، که هغه هیڅ چاته هم بد نه ښکاري او که قانون هم هغه پاس کړي او لیگل چی، او که خاندان والا هم هاگ کار خوخوی، هاگ گناه، او که زرو هم هاگه طرف تمایل کیگی، او که ده هاگ گناه سر شاباسی هم ملاویگی، که داگه سر پا ما بانی سوک بدوم نوایی، ده هاگ گناه سر، او که پزاهیر داگه ده کولو سر بنده تا فایده پا نظر رازی، مگر یو سیز، ما ده هاگ گناه نمنکوی، صرف یو شی، او که زما، او که څوک زما لیدو والا هم نه وي، او څوک زما تپوس کول والا هم نه وي، او که څوک زما نه تپوس کول والا هم نه وي، او زه هغه کولی شم، چاته بد هم نه ښکاري، د خاندان ویره را سره هم نه وي، زړه مې هم غواړي، او صرف یو شی دی چې هغه ما منع کوي، چې هغه ما منع کوي، او هغه دا زما د رب ناراضي، او د هغو ویره چې دا به د هغو خوښه نه شي، هغه به زمانه ناراضه شي. دا د تقوا، دا د تقوا چې په کومه ورځ دا راغله، نو بیا الله تعالی فرمایي چې په تا باندې به الله تعالی د طرف نه رحم وشي، بیا به رحمتونه ورېږي. پوه شوئ په دې خبره؟ که په خوله بنده ډېره تقوا تقوا کوي او د هغو په ژوند کې تقوا نه وي، چې کله د بنده په جامه پیزار کې تقوا نه وي، او نه یې په خوراک څښاک کې تقوا وي، او نه یې په معاملات کې تقوا وي، او که بل بنده ته پته هم نه وي، او هغه غریب بې وقوف وي، کم عقل وي، خو بیا هم یو شی دی چې هغه تاسو منع کوي، او هغه د الله تعالی ویره ده، او هغه د هغو د ناراضۍ ویره ده چې الله به رانه ناراضه شي او زه هغه نشم ناراضه کولی. الله اکبر، دا وي تقوا. نو په مونږ کې څومره تقوا راغلې ده تر نن ورځې پورې، ځکه چې دا د رحم سره ریلیټ شوې ده، د دې تعلق د رحم سره دی. لعلكم ترحمون، تاسو د الله تعالی رحمتونه غواړئ چې په تاسو د الله تعالی رحمتونه اوریږي، نو تقوا اختیار کړئ. چې انسان د یو غلط کار نه په دې وجه نه منع کیږي چې شراب او ډرګز د صحت لپاره بد دي، بلکې هغه په دې وجه نه کوي چې هغه د الله نه ویریږي او د قانون د ویرې نه یې نه پرېږدي، بلکې د الله د ویرې په وجه یې پرېږدي. نو د الله نه ویره پکار ده چې د هغو د ناراضۍ نه مونږ بچ شو. د هغو په نظر کې د ښه جوړېدو کوشش وکړئ چې هغو ته ښه ښکاره شو. دا د تقوا. که چېرې داسې تقوا وي، نو بیا په تاسو باندې رحم کیدی شي او د مخکې او د شا شعور راوستی شو په بنده کې چې مخکې او وروسته څه دي، څه شی د انسان مخې ته دی او څه د هغو شاته دی. مخې ته دنیا ده او شاته آخرت دی، یا دا چې شاته دنیا ده او مخې ته آخرت دی، او د دې نه دنیا او آخرت هم مراد اخیستی شي. دا د انسان خپل عمل هم کیدی شي، یعنی څه چې هغه وکړل، هغه ګناهونه او کوم ګناهونه چې مخکې کولی شي، یعنی آینده په فیوچر کې، نو د هغې نه بچ کېدل. په تیر ژوند کې چې ترینه کوم ګناهونه شوي دي، نو په هغې باندې توبه کول او په فیوچر کې خپل ځان د ګناهونو نه بچ کول، یعنی په راروان ژوند کې. د دنیا او آخرت په معامله کې تقوا، په دنیا کې آخرت یاد ساتل او په دنیا کې وخت تیرول. دنیا ښکاره ده او آخرت پټ دی، په پرده کې دی، په هغې یقین ساتل. نو بیا به په تاسو د الله تعالی رحم وشي او ګناهونه پرې خودل صرف په دې وجه چې الله تعالی رانه ناراضه نشي. یعنی تقوا د الله رحمت راولي او دا احساس لرل په زړه کې چې زما مخې ته او زما شاته ما ته الله تعالی ګوري. الله دی چې د هغو قدرت او د هغو علم د هغو لیدل او د هغو اورېدل دی هر څه زه ګیر کړی یم. مجاهد چې کومه معنا خستې ده نو هغه د ګناهونو ده چې کوم ګناهونه چې په تیر وخت کې شوي دي او کوم را روان وخت دی چې په هغې کې ویره په کار ده چې څه به کېږي. قطاده رحمه الله فرمایي چې د دې معنی دا ده چې د تباهۍ چې کوم واقعات تیر شوي دي په تیرو امتونو کې نو هغه دي او د خلف کوم مطلب دی چې په آخرت کې چې کوم عذاب راتلو واله دی وویرېږئ د هغې نه. ابن عباس د دې نه مراد دنیا و آخرت اخستې دی چې په دنیا کې عمل کوي او یو آخرت دی چې هغه مخکې پټ دی او د هغې احساس وکړئ. نو دا ټولې معنې دي په مختلفو تفسیرونو کې. مونږ ټول غواړو چې رحمتونه راباندې وورېږي لیکن که تقوا نه وي نو رحمت به نه وي. تقوا ضروري ده. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. سمرهم نخي چه هغوی طرف تراغلی دی یو نخه هم داسی نده چه هغا دا رب دا طرف نراغلی بی نو دا هغوی هم دا یو کار دی هم دا یو طریقه ده چه هغوی اعراض کوي مخ گرزوی دا غینا هغی تا توجه نکوی پوهی گینا دا هغوی ذهن بلخوا دی. په سوره یوسف کې دي چې په اسمانونو او ځمکه کې څومره هم نښې دي چې د هغې نه دوی تیریږي مګر مخ ګرځوي او الحمدلله چې د قرآن په وجه مونږ پوه شو. اوس مونږ ته لږ ډېر احساس وشو اوس لږ ډېر په غور او فکر کولو باندې پوه شو او د دې نه مخکې هم په دې دنیا کې مونږ اوسېدو لیکن مونږ ته څومره پته وه او مونږ څومره ځله غور او فکر کړی وو. که چېرې دا قرآن زموږ په ژوند کې نوی راغلی نو مونږ خو هر څه هېر کړي وو او دا الله تعالی دا ګیله ده چې یوه نښه هم داسې نه ده چې هغه د الله تعالی د طرف نه راغلی وي. نو د دوی هم دغه یوه طریقه ده چې ځان پې نه پوهه کوي او نه اوري مخ ګرځوي او نن هر طرف ته دغه حال دی. خپل ځان ته هم وګورئ او نورو خلکو ته هم وګورئ دا ټولې نښې زموږ په وړاندې دي. یا به نور راختلی وي او یا به سپوږمۍ راختلی وي. دغه شان تاسو به سونه سخورای یا به هغه غلوي یا به فروټ وي. اوبه هم سکئ تاسو صفا سوتره اوبه سکئ او د دې نه علاوه زموږ په جسم کې هم ډېرې زیاتې نښې دي. که د بنده سره کتو واله سترګې وي نو په هر څو کې د الله تعالی نښې دي. د سحر نه واخله د ماښامه پورې څومره ډېرې نښې دي چې زموږ مخې له راځي. څومره نښې دي چې په هغې باندې لیکلي وي چې میډ بای الله. هر نخه مونږ له دعوت راکوي چې زما په ذریعه الله تعالی وپیژنه پوه شه چې هغه رب به څنګه وي د یو څیز د ښایست سره د یو څیز اکوریسي چې هغه څومره صحیح وي د یو څیز ډیسپلن د یو څیز ښایست د یو څیز رنګ د یو څیز خوراک د یو څیز ذایقه دا ټول هر څه مونږ له د غور او فکر کولو دعوت راکوي لیکن مونږ د هغې سره داسې بیروخي کوو د هغې نه مخ ګرځوو چې مونږ په هوش کې نه راځو. دلته په ګیمز کې یو مونږ چېرته ورک شوي وو چې د الله تعالی نښې نشانې مونږ ته په نظر نه راځي. په دې کې د توحید دلیلونه دي د الله تعالی د علم د هغو د قدرت او د هغو د عظمت دلیلونه دي. د یو سا اخیستل چې دي نو په دې کې هم د رب ډېره لویه نښه ده. و اذا قیل لهم انفقوا او چې کله هغوی ته وویلی شي چې خرج کړئ مما رزقکم الله د هغې نه چې رزق درکړی دی تاسو له الله تعالی الله تعالی رزق درکړی دی دا ستاسو خپل نه دی لیکن تاسو له چې څه هم درکړی شوي دي نو د هغې نه خرج کړئ او ګورئ په رزق کې صرف رزق نه راځي په دې کې نور هم ډېر څیزونه دي لکه ستاسو سره صلاحیتونه دي ستاسو سره وخت دی په دې هر څو کې تاسو د الله تعالی په لاره کې خرچ کړئ. د دې مثال داسې دی لکه ستاسو سره چې یو امانت څوک کېږدي د پیسو او وایي چې د دې نه به دومره پیسې فلاني له ورکړئ نو تاسو داسې نه شئ ویلی چې نه زه خو نه شم ورکولی دا ټول رزق مونږ له الله تعالی راکړی دی او مونږ منو دا خبره او چې الله تعالی فرمایي چې د دې نه خرچ کړئ چې زکات ورکړی صدقات ورکړی نو هغه وخت مونږ وایو چې دوی خو روزانه خوري په مخه دوی ډونیشنز غواړي او مونږ له ډېره غوسه راځي حالانکه دا هر څه خو مونږ له الله تعالی را کړي دي ټول نه بلکې انفقوا مما رزقکم الله خرچ کړئ د هغې نه چې رزق درکړی دی تاسو له الله د هغې نه ورکړئ. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ها خلق چاچ کفر کړی دی هغوی ایمان والو توایی چې مونږ هغوی له ورکړو رزق کچری الله تعالی غوښتلې نو ولې هغو ورله رزق نشو ورکولی؟ که الله تعالی غوښتلې نو دوی به یې غریبانان نه و جوړ کړي، هغو به ورله ورکړي و که نه مونږ ولې دوی له ورکړو؟ نو الله تعالی غواړي چې دوی د غریبانان وي او وږي دي وي، ځکه الله تعالی دوی دغه شان پیدا کړي دي. ګنې الله تعالی به ولا په خپله ورکړي وو. دا بهانې وګورئ کومې چې شیطان دوی ته ښیي. هسې خو تاسو په ډیرو طریقو د الله په لاره کې خرچ کولی شئ، لیکن دلته خاص طور په نورو باندې د خوراک خوړلو خبره شوې ده. او چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به په خلکو باندې خوراک خوړو، په مسکینانو باندې، په غریبانانو او فقیرانو باندې، نو ابوجهل هغو طرف ته راغی او ورته وی چې ای ابوبکر، آیا ستا خیال دی چې الله تعالی دې خلکو له خوراک ورکولو باندې قادر نه دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې ها دی. نو ابو جهل ورته وویل چې بیا څه وجه ده چې ته دوی له خوراک ورکوې؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې الله تعالی یو قوم په تنګدستۍ کې مبتلا کړی دی او یو قوم په خوشحالۍ کې. فقیرانو لی د صبر کولو حکم ورکړی دی او امیرانو لی حکم ورکړی دی چې تاسو ورکوئ، خرچ کوئ. بیا ورته ابو جهل وویل چې د الله قسم، که چېرې ستا دا خیال وي نو ته خو بیا په ښکاره ګمراهۍ کې یې. که چېرې ستا دا خیال وي چې الله تعالی دوی له په رزق ورکولو باندې قادر دی او هغه ورله نه ورکوي او ته ورله ورکوې، نو دا خو بیا ګمراهي ده. ان انتم الا فی ضلال مبین. نو هغه وی چې ته خو بیا په ښکاره ګمراهۍ کې یې. او دویمې دا مطلب دی چې څو دا کافران وایي نو هغوی خو بیا په ښکاره ګمراهۍ کې دي. نو دا یو د هغوی قول کیدی شي چې الله تعالی قادر دی او الله تعالی ورله نه ورکوي او ته ورله ورکوې، نو ته په ښکاره ګمراهۍ کې یې. الله به دوی غریبانان نه و پیدا کړي. او دویم، که چېرې موږ دلته وقف وکړو نو بیا دا د الله تعالی الفاظ دي چې دا کافران په ګمراهۍ کې دي، دا دوی چې کومې خبرې کوي. او که چېرې الله غوښتلی نو دوی له به یې رزق ورکړی و. هم دغه شان بهانې انسان کوي چې که الله تعالی غوښتلی نو زه به نه یې کوم، که چېرې هغو غوښتلی نو ولې زه به نه یې کنوم. بلکل دغه شان لکه څنګه چې دلته راغلی دي چې دا د نیکۍ کار دی، نو دا په تقدیر باندې پرېږدئ. لکه دوی چې وایي چې که الله غوښتلی نو دوی له به یې په خپله ورکړي و، مونږ ورله ولې ورکړو؟ بیا دغه شان چې کله چاته وویلی شي چې قرآن طرف ته راشئ، نو هغوی وایي چې نه، زما دپاره دعا وکړئ. نو ګورئ، خپله اراده شته دی نه، نو الله تعالی به ولې یو بنده په زور راولي؟ که چېرې تاسو نه غواړئ او اراده مو نشته، الله تعالی ولې ستاسو دپاره دروازه کوله وکړي؟ که چېرې ستاسو د دې طلب او شوق نه وي، تړپ او جذبه مو نه وي، د دې نه پته لګي چې چېرته هم د نیکۍ کار په تقدیر باندې مه پرېږدئ چې که الله غوښتلی نو زه به یې نیکه جوړه کړې وم. دویمه، موږ ته دا پته ولګېده چې د انسانیت لپاره کار کول، خدمت خلق کول څومره د نیکۍ کار دی. او په آخري سپارو کې په خلکو باندې د خوراک خوړلو ډېر زور ورکړی شوی دی چې محتاجو له مسکینانو له خوراک ورکړئ. او موږ اکثر په هغه خلکو باندې خورو چې څوک زموږ په شان وي او یا چې زموږ نه مالدار وي. خو چې کله د غریبانانو او مسکینانو خبره راشي نو موږ وایو چې پرېږدئ، دوی له به څوک ورکوي. نو خود غرض مه جوړیږئ او د خپل ځان علاوه د نورو خلکو متعلق هم سوچ وکړئ، د نورو لوږه تنده هم محسوس کړئ، د هغوی تکلیف هم محسوس کړئ، په هغوی باندې هم خرچ کړئ. نو هغوی دې ته ګمراهي او کم عقلتوب وایي. نو نه دا ګمراهي ده او نه کم عقلتوب دی، بلکې هغوی په خپله ګمراه دي چې څوک داسې وایي. نو دې نه موږ ته دا درس میلاو شو چې انسان له د بل انسان درد محسوسول پکار دي. او دا کار عملاً کول پکار دی، صرف لوستل نه دی پکار. هر بنده دی دا کار خپله ذمواری وګڼي. صرف داسې نه دی ویل پکار چې هی هغوی جزانان داسې شول، نو مخکې د هغوی د مدد دپاره خپل لاس هم کلاو کړئ. او په داسې حالاتو کې بهانې مه ګورئ او د پټېدو کوشش مه کوئ، بلکې د الله شکر ادا کړئ چې یا الله ستا شکر دی چې ماله دې موقع راکړه د نیکۍ کولو او زه دې ورکولو والا جوړه کړم. زه محتاج او مسکینه هم کېدی شم، زه یتیمه هم کېدی شم. که الله تعالی درله د پاسه لاس درکړی وي نو د هغې سر ورکړئ. یاد وساتئ دا خبره چې بره لاس د لاندې لاس نه ډېر ښه وي. او بله دا چې دا مال خو ستاسو دی نه، الله درله درکړی دی، نو د هغې نه ورکړئ. که یو مسجد ستاسو نه چنده وغواړي یا یو محتاجه او فقیر درته لاس ونیسي، نو دا د الله دی، د هغې نه ورکړئ. او بیا د فخر کولو څه ضرورت نشته چې ما دومره دومره ورکړل، نو دا خو ستاسو مال نه و، دا خو د الله تعالی مال و او د هغو په لاره کې لاړو. که چاته دا پته ولګي چې دا هر څه د الله دي، نو بیا به نه فخر وي او نه به غرور وي او نه به په ورکولو کې څه مسله وي. بیا ویقولون متى هذا الوعد، هغوی وایي چې کله به راځي د وعدې وخت. موږ خو ستړي شو د دې دمکیانو نه، ځکه چې بار بار دا اورو، راولئ که نه قیامت، ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتینی یئ. ګورئ هغوی خو به داسې خبرې کولې، چیلنجز به یې ورکول. سوچ کوئ که چېرې الله تعالی هغه وخت قیامت راوستلی وی، نو بیا خو به زموږ په شان خلک نه و راغلی دې دنیا ته، او نه زموږ بچی او نه نور نسلونه او نه زموږ پلار او نیکو، ځکه چې بیا به 1400 کاله مخکې دا هر څه ختم شوي وو. لیکن دا د الله تعالی څومره غټ صبر دی چې هغه دومره مهلت ورکوي. هغه ځکه دا ټایم مقرر کړی دی چې ټول به راځي او ټول به خپل خپل رول ادا کوي او زیبه، او په دې وجه لا تر نن ورځې پورې قیامت نه دی راغلی. ګنې داسې نه ده چې دا سو ګران کار دی، نعوذ بالله، یا تیاری نه ده شوي، او داسې نه ده چې لا خو پروګرام نه دی جوړ شوی. نه، بلکې د هر یو بنده دا حق دی، څومره هم روحونه چې الله تعالی جوړ کړی دي، چې دا ټول به راځي په دې دنیا کې به وخت تیروي او خپل خپل عملونه به کوي او زیبا، او د هغې په بنیاد به د هغوی د قیامت په ورځ حساب کتاب وي. که چېرې داسې د هغوی په خوله قیامت راتلې، نو د نن نه 1400 کاله مخکې به راغلی و. هغوی به مزاق کوو او وی به چې قیامت به کله راځي، نو داسې مزاق چرته هم نه دی پکار چې موږ چرته هم داسې مزاق ونه کړو. نه په جنت پورې لطیفې کول، نه په جهنم پورې او نه په حورو پورې. دا خو ډېره سیریس معامله ده. دا استهزا چې ده، نو دا د کافرانو کار و. نو موږ هم هغه کارونه شروع کړل چې لطیفې کوو، چې ګرمي شي نو په جهنم پورې لطیفې کوو. نو ګورئ، جهنم، جنت، قیامت، دا ټولې د الله تعالی نښې دي، دا د مزاق کولو دپاره نه دي. ما ينظرون الا صيحة واحدة، نه هغوی انتظار کوي مګر د یوې چغې، د شپېلۍ د وهلو. تأخذهم وهم يخصمون، هغه به ونیسي هغوی. هغوی به هغه وخت جګړې کوي، آرګومنټس به کوي، بحث مباحثه به کوي، یعنی د کوم څیز په باره کې چې نن دوی جګړې کوي او د هغې مطالبه کوي. او هغه چې کله راځي، نو په هغې کې به یو ساعت هم اونه لګي. بیا صرف چې د الله تعالی یو کونو شي، نو بس، نو دوی بس دې په انتظار کړي چې دا ټوله دنیا ختم شي، او چې کله دا وخت راشي نو یو لحظه به هم په هغې کې اونه لګي، صرف یو لمحه به وي. خلق به جنګیږي، د دې نه پته لګي چې کله قیامت نږدې شي نو خلق به جګړې کوي، ډېر جنګونه به کوي. چې قیامت نږدې شي، کور په کور به جنګونه وي، په قومونو کې به جنګونه وي، هر ځای به جګړه او فساد وي او جنګونه به وي. او چې قیامت راځي، نو هغه وخت به هم خلق جنګونه کوي. د صیحه څه معنی ده؟ یوه چغه به وي، شپېلۍ به ووهلې شي، سور به څه وي، د چغې په شان یې وګڼئ. یو داسې تیز آواز چې د هغې سره به هر څه تهس نهس شي، ختم به شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې داسې ناڅاپه به قیامت راشي چې یو بنده به کپڑا خورا کړی وي، لکه چې خلک د خرڅولو دپاره یو تان کلاو کړي او خورې کړي، یعنی داسې نورمال حالات به وي. دوکانونه او بازارونه به کلاو وي. دوکانونه کله بندیږي چې کله سغټ ډیزاسټر را روان وي، نو خبرداری ورکړی شي چې دفترونه او کاروبارونه بند کړي. نو هیڅ داسې خبرداری به نه وي، خبر دوکانونه کلاو وي، سو ایمرجنسی به نه وي، یعنی سټیټ آف ایمرجنسی به نه وي. دوه کسان به د یو بل نه سیزونه اخلي راخلي، کپڑه به یې کلاو کړی وي، لانغاړلی به یې نه وي چې اچانک به قیامت راشي. یعنی داسې ناڅاپه به راشي، یو سړی به د خپلې اوښې نه پیل وشلی وي او روان به وي، هغو به له هغه پیس کلي هم نه وي چې ناڅاپه به قیامت راشي. یو سړی به خپل حوض صحیح کوي، د هغې نه به لا اوبو نه وي څکلي هغو، او ناڅاپه به قیامت راشي. او د دې نه به بله غټه څو خبره وي چې یو سړی به نوړۍ اوچته کړې وي او خولې له به یې وړي، په خوله کې به یې کیږدي، او هغه به یې لا خوړلی نه وي چې قیامت به راشي. او دا د بخاري او مسلم روایت دی، یعنی عام حالات به وي، تجارتونه به کیږي، دفترونه به کلاو وي، بچی به هم سکول او کالج ته ځي، خلک به بحث او مباحثه کوي، جنگ جګړې به کوي، په دنیاوي کاروبارونو کې به ښه مشغول وي. نو اچانک به قیامت راشي او خلک به په غفلت کې وي، بې خبره به وي. او چې کله یو شی په غفلت کې په بې خبرۍ کې راشي، نو هغه ډیر زیات سخت وي. الله تعالی دې ټول محفوظ کړي، او په داسې حالاتو کې بیا خلک داسې وارخطا شي چې زی له نه راځي. او ای فرمایل چې فلا یستطیعون توصیه، پس نه به هغوی استطاعت لري د وصیت کولو، او هغوی به وصیت هم نشي کولی. ولا الی اهلهم یرجعون، او نه به هغوی خپل کور والو ته واپس کیدی شي، خپل کور والو طرف ته به هم نشي تلی. چې څوک کوم ځای وي هلته به مړ شي، داسې به نشي کولی چې اوس ځان کور ته ورسوم، چې یو ځل خپل کور والو ووینم د مرګ نه مخکې، چې د خپل کور والو خبر واخلم چې هغوی په څه حال کې دي. د ټولو نه مخکې د کور والو خیال راشي بندله، لیکن هغوی به خپلې فیملی طرف ته نشي رسېدی، او نه به څه وصیت کولی شي، ځکه چې وصیت زبانی هم کیدی شي چې په خوله باندې چا ته ووایي چې زما نه پس به داسې داسې وکړی. نو زر به مړ شي چې په کوم حال کې وي، نو په هغې کې به مړ شي. او وصیت همیشه کول پکار وي. که په ذهن کې مو د وصیت څو خیال راځي، او دا هم ضروري نه ده چې وصیت دې صرف د مال وي. که په چا باندې قرضه وي، نو هغه ویلی شي چې دومره دومره قرضه به ورکړی، یا کو چا روجې نه وي نیولي او بنده د هغې په باره کې وصیت وکړي، یا دا چې د فلاني امانت زما سره پروت دی دا به هغو ته واپس کړی. دا ټول وصیتونه، او یا دا چې ای زما بچو زما نه پس نیک اوسئ، په دین اسلام باندې اوسئ، نو په وصیت کې دوه شپې هم تیرول نه وي پکار. کو د وصیت سوشی وي د چا سره یا نصیحت وي، نو هغه دې بنده وکړي. نو په وصیت کې تادی پکار ده، انتظار مه کوئ، ځکه چې کله دا صحیحه وپوکلی شي نو بیا به د چا سره وخت نه وي. دغه شان چې د مرګ وخت راشي، نو بیا د بنده سره موقع نه وي چې هغه وصیت وکړي. د دې مطلب دی چې د مرګ نه مخکې مخکې د مرګ تیاری پکار وي، د قیامت نه مخکې د تلو تیاری پکار وي، ځکه چې قیامت راشي نو بیا به بنده سو تیاری وکړي، او بیا به هغه چاله سو فایده هم نه ورکوي. چې کله خلک د قیامت علامت وګوري، چې نور د مغرب د طرف نه راوخیږي، نو ټول خلک به ایمان راوړي، لیکن بیا به د هغه ایمان راوړلو څه فایده نه وي، او نه به هغو له داغو نیکي کول څه فایده ورکړي. نو ځکه وفرمایلی شول چې هغه به ډېر سخت وخت وي. تاسو ته ټولې نښې وښودلی شوې، او اوس به تاسو ته حشر میدان وښودلی شي چې ځی اوس خو به تاسو ژوند تیروئ. تاسو له کافي مهلت درکړی شو، فوراً تاسو اونه نیولی شوی، تاسو ختم نه شوئ. کو تاسو نیکی کړی وي او که نه مو وي کړی، اوس خو د واپسۍ وخت دی، او د ریزلټ وخت دی، د عمل وخت ختم دی، اوس د حساب وخت شروع دی. تاسو ته د دنیا نښې هم وښودلی شوې، ستاسو سره ډېرې موقع هم وې. تاسو څه وکړل او څه مو نه کړل، اوس چې شپېلۍ ووهلی شي یا مرګ راشي، نو اوس به کتی شي چې تاسو څه کړي وو. الله تعالی تاسو خلیفه جوړ کړی وای په ځمکه باندې، نو تاسو څه وکړل؟ اوس خپل عمل وښیئ. نقې خو مو ډېرې ولیدی چې تاسو د هغه نښو نه سبق اخیستی وو که نه.
د هغې به اوس پته لګي و نو فی خفی سور او پوکی به او اهلی شي په شپیلۍ کې. سور سو دی، دا د یو ښکر په شکل یو شی دی او په دې کې به اسرافیل علیه السلام پوکی وهي. دا به د هغو پوکی وي. اوس دا اولنۍ نفخه ده او دویمه ده، او په ځینو ځایونو کې د درېمې خبره هم راغلې ده. په ځینو ځایونو کې د دوو نفخو خبره راغلې ده او په ځینو کې د دریو. چې په اول ځل شپېلۍ ووهلی شي نو د هغې ذکر په آیا نمبر 49 کې دی چې هغه به صرف د ویرې او سختي یو آواز وي. نو آیا دوی د هغې انتظار کوي چې هغه آواز راشي؟ ځکه چې دوی خو په مخه د قیامت په باره کې تپوس کوي چې دا به کله راځي، کله به راځي، دا به چانک بیا راشي او هغوی به ونیسي، د هغې سره به قیامت راشي. او د دویم سور خبره په آیا 51 کې راغلی ده چې کله دا سور ووهلی شي نو ټول مړي به ژوندي شي او د خپل رب په حضور کې به ودرېږي. او په یو بل ځای کې د دریم سور هم موږ ته پته لګي او په هغې کې څه دي چې یو سور به ووهلی شي ډېر د ویرې او سختي او دومره ګبراهټ به وي، او چې دویم سور ووهلی شي نو ټول خلک به مړه شي او د دریمې سره به الله تعالی ته خلک ودرېږي. او ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا څه دي؟ هغه فرمایل چې دا د یو ښکر په شکل کې به وي. ما وی چې هغه څنګه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه به ډیر لوی وي. والله دا هغې د دایرې پلنوالی د آسمان او ځمکې برابر دی. په هغې کې به درې نفخې پوکلی کېږي او اسرائیل علیه السلام لبه په سور کې د پوکي وهلو اجازت ورکړی شي، او چې هغه پکې پوکي ووهي نو د هغې سره به د ځمکې او آسمان ټول مخلوق ګبراو شي. صرف انسانان نه، بلکې کو هغه مارغان وي، کو زناور وي، کو جنات وي، ټول مخلوق به ګبراو شي مګر چې څوک الله وغواړي. دا سور به د ډېر وخت پورې برابر وهلی کېږي. کو هغه د سمندرونو په یخ کې میان هم وي، د هغې آواز به داسې تیز وي، داسې زوردار آواز به وي چې غرونه به د وریځو په شان روان شي، غرونه به د شګې په شان ریزه ریزه شي، په ځمکه به زلزله راشي، ځمکه به ړقیږي. داسې به وي لکه په یو طوفان کې چې کشتین ختی وي. داسې به وي لکه په یو طوفان کې چې کشتین ختی وي، او یا د کټوی په شان چې هغه په چت کې اویزان دوي او هواګانې هغه ړقوي. الله اکبر! هغه ورځ به ډېره ګرانه وي. او بیا وفرمایلی شو چې ونفخ فی الصور او پوکی به ووهلی شي په شپېلۍ کې. دا به هغه سور وي چې د دې سره به خلک راژوندي شي. دې ته دویم یا دریم سور ویلی شي. فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، هغوی به د قبرونو نه راوځي او خپل رب طرف ته به منډه وهي. په منډه به تیز تیز روان وي. څوک به داسې نشي ویلی چې زه خو نه ځم، څوک به داسې نشي ویلی چې فریاد شروع کړي او سملی، او څوک به داسې نه کوي چې هغوی به یې نیولي وي او روان به وي چې کله څوک نه ځي. نو دغه شانې خلک بوزي که نه، نو دوی به پخپله روان وي او منډه به وهي. الله اکبر! او جدس وایي هغه قبر ته چې د هغې نوم او نشان هم ختم شوي وي، داسې به زاړو شوي وي. یعنی ځینې داسې زاړو قبرونه وي چې په هغې باندې بلډوزرز خلک وچلوي او وایي اړوي، یا داسې به زاړو شوي وي لکه د آدم علیه السلام د زمانې نه واخله چې هغه به بالکل ختم شوي وي، او د هغې نه به هم مړي راوځي او خپل رب طرف ته به منډه وهي، او د نوي قبرونو نه به هم راوځي. ظاهره ده اوس به څوک داسې نه وایي چې زه نه ځم. په دې دنیا کې کنن تاسو څوک الله طرف ته راغواړئ نو هغوی وایي چې نجی زما سره وخت نشته، داسې بهانې کوي. ماشومان مې واړو دي، داسې ښکاري لکه د ټولې دنیا مصروفیات چې د دې خلکو دي. د هغوی سره نن الله طرف ته د تلو وخت نشته، لیکن هغه وخت به څوک داسې نه وایي چې زما سره ټایم نشته، یا دا چې ما ته بل کار کول دي، یا دا چې زه تلل نه غواړم. په هغه وخت به الله طرف ته تلل وي، په هغه وخت به الله طرف ته قرارګاه وي. انسان به وایي چې عین المفر، زه کوم خوا وتښتم، لیکن د تښتېدو ځای به نه وي. یو آواز به وي او ټول به په منډه وي، او دویم سور به کله پوکلی کېږي چې د هغې سره ټول را ژوندي شي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی چې دوه ځله به سور پوکلې کیږي او د دې دواړو په منځ کې به د سلویختو وقفه وي. په یړ باندې به ټول مړ شوي وي او په یو بل به ټول راپاسي، یعنی په بل سور باندې. خلکو ترینه پوښتنه وکړه د ابو هریره رضی الله عنه نه چې دا د سلویختو ورځو وقفه ده او که د سلویختو میاشتو. هغوی چې ماته پته نشته، یعنی د راوی نه هیر شول، هغو ته پخپله هم د دې پته نه وه. خلکو وی چې سلویخ کاله، نو هغوی چې ماته پته نشته، او هغو ته چې مخکې کوم حدیث یاد و نو هغه یې بیان کړو. هغو فرمایل چې الله سبحانه وتعالی به د اسمان نه اوبه نازلې کړي او د هغې سره به خلک داسې را اوټو کیږي لکه څنګه چې بوټي راخیږي د ځمکې نه، او د یو هډوکي نه سوا به د انسان هر څو خاوري شي. او هغه د لکۍ د هډوکي سر دی، او هغه د لکۍ د هډوکي سر دی، او نن ویلی شي چې په دې کې ډي ان اې ده. سبحان الله، هغه وخت چاته د لکۍ د هډوکي د سر پته وه؟ دا د بخاري او مسلم حدیث دی، او د قیامت په ورځ به انسان د دې نه دوباره جوړیږي. سبحان الله. او ویلی شي چې په ډي ان اې کې د انسان شکل، صورت، عادات، طور، طریقې، قد، هر شی موجود وي. دا سوي لکه دا چې داغو چپ وي، داغو ټوله میموري، نو د هغې نه به انسان را اوخیږي. نو آیا د دې سره بنده ته نه پوهیږي چې دا قرآن حق دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حق دی، داغو نبوت حق دی، دا الله تعالی ذات حق دی، دا هر څه حق دی، رښتیا دی، چې د لکۍ د هډوکي د سر نه به بنده دوباره را اوخیږي. نن هم ویلی شي که یو انسان دوباره جوړول غواړی نو داغو د ډي ان اې نه جوړېدی شي. الله اکبر، الله اکبر. یا الله، هغه ورځ زموږ لپاره اسانه کړي چې په کومه ورځ به خلک د قبرونو نه راوځي او منډه به وهي. په سورت الزمر کې راځي چې په سور کې به اوپوکلی شي، او په اسمان او ځمکه چې څومره هم مخلوق دی نو ټول به بې هوش شي سوای د هغوی نه چې الله وغواړي، او چې بیا سور ووهلی شي نو ټول خلک به اچانک دوباره ژوندي شي. داسې به نه وي چې الارم غږیږي او هغوی دوباره اودو شي. مونږ خو داسې کوو که نه؟ داسې به نه وي چې د سور د وهلو نه پس به دوباره اودو شي، چې مونږ خو نشو پاسېدی ځکه چې ډېر زیات ستړي شوي یو. نو هر شی به فنا شي، د ځمکې او آسمان ټول مخلوق به مړه شي. د ځمکې او آسمان ټول مخلوق، خو هغه فرشتې هم وي، تر دې چې جبرائیل، میکائیل او اسرائیل علیهم السلام هم چې هغه سور وهل والدی. الله اکبر. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، په هغه ورځ به هغوی وایي چې هی زموږ بدبختي، مونږ چا ودرولو زموږ د خوابګاه نه. اوس چې هغوی ژوندي شول نو وایي به چې مونږ چا د خپل د خوب د ځای نه راپاسولو. داسې به ولې وایي؟ ځکه چې هغه به ډېر وحشت والا وخت وي، چې په کوم وخت یوه مور د یوې مور نه د خپل بچي پی ورکول هیر شي، او د حامله ښځې حمل به وغورځېږي، کلیجې به خولې له راشي، واړو به بوډاګان شي، داسې ګبراهټ به وي، داسې غټ مصیبت به وي چې قبر به خلکو ته داسې ښکاري لکه د خوب ځای، لکه د چا په سر چې درد وي، او هغه د چا خپل کس د اکسیډنټ نه خبر شي نو د سر درد ترېنه هیر شي. نو داسې به غټ مصیبت وي چې د قبر هولناکي به د هغو نه هیره شي. داسې به د انسان د پریشانۍ عالم وي چې انسان به وایي چې هی زما بدبختي، هی زما هلاکت، یا الله هلاک شم، یا الله داسې بدقسمتي می ده. الله اکبر. نو داسې نه وه چې هغه په قبر کې ډېر د مزې سره پروت و او سعذاب پینه و. الله اکبر. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، دا د هغه وعده چې رحمان کړي وه او رښتیا ویلي وو رسولانو. دا د هغه استاد څوک وایي؟ یا دا ایمان والا وایي، او یا فرشته وایي، او یا الله تعالی فرمایي، او یا ایمان والا په زړه کې سوچ کوي. اهل علم هم دا ویلی شي چې کله هغوی مخامخ دا هر څه وویني نو هغوی به وایي چې هی دا خدای هغه وخت چې د دې وعده رحمان کړي و زموږ سره، او رښتیا ویلو رسولانو. دا ټولې خبرې رښتیا شوې، او هغه ورځ واقعي راغله. راغله هغه ورځ. ګورئ که نه، تاسو نن وایئ دا هر سو، او په هغه ورځ به یې ووینئ چې هی دا خو دي هغه هر سو چې موږ په سوره یاسین کې ویلي وو، دا خو هغه هر سو دي چې موږ په قرآن کې ویلي وو، دا هر سو خو موږ په کلاس کې ویلي وو، او دا خبرې خو موږ په درس کې اورېدلې وې. واقعي دا خو هغه قیامت دی، الله اکبر. نو داسې به نه وي چې هغوی به نه پوهېږي، ډېر ښه به پوه شي. هغه وخت به انسان صلاحیتونه نور تیز شي، لکه کتل، اورېدل، پوهېدل، دا به ډېر تیز شي، او هغه به وایي چې ها، رحمان دا وعده کړې وه، او دلته رحمان ولې ویلی شوی دی؟ ځکه چې د الله تعالی سره چې کومې 99 حصې دي د رحمت، نو دا او د دې سره به هغه حصه هم شامله شي کومه چې هغو په دې دنیا کې په ټول مخلوق باندې تقسیم کړې ده، نو هغه به هم ورسره شي. نو 100% یعنی 100% رحمت به شي ورسره. نو هغه رحمان دی چا چې دا وعده کړې وه، او اوس به د ټولو یقین وشي. د هغه خلکو هم چا چې به خنداګانې او مذاق کوو، نو هغوی به هم پوه شي. وصدق المرسلون او رسولانو رشتیا فرمایلی وو. الله اکبر. یوه بله خبره ده چې د ګباهټ په وجه به هغوی وایي چې من بعثنا من مرقدنا، لکه چې کله انسان له ایک دم هوش راشي او چې د ډوب خوب نه ایک دم راپاسي، نو ډېر پریشان وي او کنفیوز وي چې کوم ځای یم، زو سو شول، دا سو دي. او یا لکه څوک چې د بې هوشۍ نه پس په هسپتال کې په هوش کې واپس راشي، نو وایي چې دا کوم ځای دی. نو ځکه هغه داسې ویلی شي، ای الله په موږ باندې رحم وکړئ. نو په هغه ورځ به د ټولو خلکو سترګې کولاو شي، دا غفلتونه به ختم شي. دا نن چې انسان وایي چې زما سره وخت نشته، دا خیرت تیاری. په هغه ورځ به هغوی په خپله وایي چې وعده کړي وه رحمان، او رښتیا ویلي وو رسولانو. نن موږ ته دا هر څه ډېر لرې ښکاري، او داسې راته ښکاري چې ګنې دا به راځي نه، ژوند به هم دغه شان روان وي، او ټول سیزونه چې کله حقیقت جوړ شي. او په دې کې صرف دومره وخت دی چې دلته د انسان سترګې پټې شي، او چې هلته په قیامت کې کولاو شي، نو هغه به بیا داسې وایي، دا به داسې زر راشي کو هغه اصل قیامت وي او کو هغه د مرګ راتلل وي. او چې بنده مړ شي، نو هغه به بیا د قیامت په ورځ راپاسي کنه. د هغې نه مخکې خو قبر دی، په قبر کې خو لږ ډېر حساب کتاب دی، لیکن اصلي پاسېدل خو د قیامت په ورځ دی چې انسان به د خپل جسم سره پاسي. بیا به هغو ته یاد وي چې کومه وعده را سره شوې وه او هغه پوره شوه. ما ته چې به کوم شی صحیح نه ښکارېده، نو هغه خو صحیح شو، او د رسولانو خبره رښتیا وه. هغوی به موږ ته نصیحتونه کول چې تیاری شروع کړی، قیامت نږدې دی، او واقعي چې قیامت راغی. د کومو سیزونو نه چې منع کړی وم چې ژوند مه ضایع کوه، د هغوی د خولې هره خبره صحیح شوه. هر څه به ورته رایاد شي، نو انسان دې خپله تیاری کوي، او دا دې لرې نه ګڼي، ځکه چې کو مرګ راشي نو د عمل وخت خو به ختم شي. کوم پنځو فرایض چې دي په موږ، توحید، منځ، روجه، زکات، حج، نو د ټولو نه مخکې د دې فکر وکړئ چې زه په توحید باندې یم او که نه، عقیده مې صحیح ده او که نه. عقیده زده کړئ. د دې صحیح کول ډېر ضروري دي. د دې نه بغیر جنت نشته، د دې نه بغیر منځونه ضایع دي، روجې ضایع، حج ضایع. که په عقیده کې شرک راشي، بیا د منځ فکر کوئ چې منځونه مې پوره وي، چې چېرته منځونه خو زما نه مې شوي نه دي، چېرته زما منځونه خو نه لړ کېږي، چېرته زه منځونه خو نه ډیلې کوم، قضا کوم خو نه، د یو کار په وجه، د بل کار په وجه، د جا په وجه، زما د منځونو څو حال دی، زما روجې څنګه دي، څومره روجې دي په ما باندې، او ما لا نه دي لیولي چې هغه زما نه د بچي په پیدایش کې پاتې شوي دي، او یا کو هغه زما نه د پیریډس په وجه پاتې شوي دي، او هغه ما نه دي نیولي، او نه مې د هغې د نیولو کوشش کړی دی. دومره کلونه تیر شول، نو زه څه وکړم چې زه د هغې سوچ وکړم او هغه ونیسم؟ دغه شان زما زکات، آیا ما زکات ورکړی دی؟ چې کله ما قرآن نه وو ویلی او نه راته پته، او په ما باندې زکات فرض وو، او زما سره دومره سرو زر وو، آیا ما زکات ادا کړی وو او که نه؟ او زما حج، زما استطاعت شته د حج کولو؟ او چېرته زه خدا نه روسته کوم چې کال له به وکړم یا بل کال له به وکړم؟ دا خو د ګرمۍ حج دی، چې یخنی شي نو بیا به وکړم. اوس می لونه لوی دی د دوی ودونه کول دی ماتا نن راته دا کار کول دی او سبا له به راته دا کول وي چېرته زه حج خو په مخه وروستو کوم نه نو اوله خپل کوم فرایض چې دي نو هغې ته وګورئ د هغې نه پس بیا نورو سیزونو ته وګورئ چې زما عمل څنګه دی آیا زما د خلاصۍ چانس شته دی او که نه تاسو په خپله وګورئ یو بنده دومره تیاری کړی دی او هغو ته پته ده چې زما سو پوزیشن خو به راشي نو هغه به په اطمینان کې وي او چې چا سره دا فکر وي چې پاس به شم او که نه د هغو د پریشانۍ به څو حال وي د هغو به څو حالت وي په هغه ورځ چې کله هغو ته پته ولګي چې دا خو هر څه صحیح وو دا خو هر څه حق وو دا خو هر څه رښتیا وو چې کله جهنم راځي د هغه ځای نه او دې طرف ته به جنت راوړی شي انسان به ولاړ وي او د هغو اعمالنامه به مخې ته وي میزان به قایمېږي اوس به نیکۍ او بدۍ تلیه کېږي هذا ما وعد الرحمن دا د هغه وعده چې رحمان کړې وه هغه خلک چې ودو وو په دنیا کې د هغوی سترګې کلاو شوې او په ښه طریقې سره کلاو شوې هغوی به اوس وایي چې رسولانو هم رښتیا ویلي وو لیکن اوس د منلو څه فایده إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون هغه به صرف یوه چغه وي او فورا به ټول جمع شي حاضر کړی شي به هیڅوک به پاتې نه شي یوه فرشته به پاتې نه شي او نه جنات او نه انسانان د آدم علیه السلام نه واخله او جنات خو د آدم علیه السلام نه هم مخکې وو په دې دنیا د مخکې نه چې څومره جنات وو او انسانان وو نو هغه ټول جنات او انسانان به حاضر کړی شي او د دې نه علاوه چې څومره هم مخلوق دی که هغه چرین پرندې که زناور او څاروي دي ټول به حاضر شي و اذا الوحوش حشرت زناور به هم ادرولی شي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فسورة الأنعام كي في آية 38 كي راغلي دي شي طول بخبل رب طرف تهشر شي طول أمتنا پایرین او مارغان هم ټول مارغان به په هغه ورځ ادرولی شي هغه بچی چې ځای شوی وي یا پیدا د پیدا کېدو سره ختم شو داغونه واخله د بوډاګانو پورې به ټول ژوندي شي هغه ټول خلک چې په سمندر کې غرق شوي وو او د هغوی غوښې میانو خوړلي وې او د هغوی یو شی هم باقي نه و پاتې شوی او یا هغه مړي چې شوي وو او بالکل ایره شوي وو او دا غو د جسم ایره پز مکه کې ملاو شوی وي او هغه مړی چې دا غوی هډوکې ډېر راستو شوی وو او چوری چوری شوی وو او د زمکه سره ملاو شوی وو تر دې چې کوم اوخ پلا رزي او اوخ پانی اوخري او د هغه سره د زمکه د خاوري ذره لګیدلې وي او هغه خارج کړي او دا غې نه خلق سپیا کې جوړ کړي او هغه سپیا کې اوسېږي ور مرشی او هوا راشی او هوا هاغ ایره دیر لری یوسی بیا هم چی نفخه اوپو کلی شی نو دا خلق به ادره ولی شی صرف دا داسی قبرونو ننا بلکه هاغ چی ور و سیزل پا سمندرونو که دوب شول درینده و خرل نو هاغ طول برا جوندی شی او پدی که به معمولی تایم هم نلگی طول به جوندی کیگی که هاغ یو مچ هم وی یو مچ به هم ژوندی کیږي ها حساب کتاب به صرف د جنات او انسانانو کیږي خو را ژوندی کیږي به ټول نو ټول مخلوق به تراب جوړ شي خاوره به شي او کافر به وایي چې یا لیتنی کنت ترابا کاش چې زه هم خاوره وم کاش چې زه نه وم ژوندی شوی کاش چې د دې زناورو سره زه هم خاوره شوی وم بیا به خلکو ته پته ولګي د دنیا ژوند به ورته څلور ورځې ښکاره شي ټولو ته به ودرېدل وي ټولو ته به ودرېدل وي هلته به یو اناونسمنټ وشي فالیوم لا تظلم نفس شیئا په نن ورځ به په هیڅ چا باندې هم ظلم نه کیږي ولا تجزون الا ما کنتم تعملون او نه به تاسو له بدله درکړی کیږي مگر هغه چې تاسو به عمل کوو اوس فکر مه کوئ، ځکه چې نن به ظلم نه کیږي په چا باندې، او چې ظلم نه کیږي نو اوس خو ډیر خوشحالېدل پکار دي. لیکن څنګه به خوشحالېږي؟ هغه خلک به خوشحالېږي چې چا سو کړی وي، سو عملی کړی وي، نو هغوی به خوشحالېږي. لیکن د هغوی سره به هم ویره وي چې هسې نه چې چېرته زموږ نیکي کمه نه شي، هسې نه چې چېرته زما یوه نیکي فرشتو نه وي لیکلي، او هسې نه چې زما یوه نیکي پاتې شوي چېرته هېره شوې نه وي، یا هسې نه چې د یو ګناه متعلق ما ته کوم عذاب ویلی شوی و چېرته د هغې نه راته زیات عذاب میلاو نه شي. نو داسې به نه وي، ظلم به نه کیږي، او یا دا چې ګناه بل کړی وي او د هغې سزا ما ته میلاو شي نو داسې به نه وي. لیکن هغه خلک چې په دنیا کې دوکې کړی وي، یا یې سفارشونه کړی وي او رشوت یې اخیستی وي، څوک ښه تکړه وکیل یې کړی وي او ګناهګار کسې بچ کړی وي، چې هیڅ خبره نه ده، هیڅ هم نه کیږي، دغه شان عادتونه یې وو او د هغوی خیال و چې په آخرت کې به هم بچ شو، نو هلته به هیڅ ظلم نه وي، بلکې هغه بدله به میلاویږي چې څنګه عمل تاسو کړی وي. ستاسو نه به د خپل عمل په باره کې پوښتنه کیږي، نه به ستاسو نه د بل چا په باره کې تپوس کیږي، او نه به د هغوی نه ستاسو په باره کې پوښتنه کیږي. نو هغه خلک به پریشانه وي چې څوک مجرمان وي. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. هغوی چې خپل کتاب وویني نو وایي به چې دا لا څنګه کتاب دی، په دې کې خو نه یوه وړوکې خبره پاتې شوې ده او نه لویه، لیکن هر شی پکې په شمار لیکلی شوی پروت دی. هغوی به څه کوي؟ چا چې تیاری نه وي کړی نو هغوی به څه کوي؟ ځکه چې اوس به وویلی شي چې نه به ورکړی کیږي څه بدله مګر هغه چې تاسو به عمل کوو. عمل خو ما راوړی نه دی، عمل کول خو ماته ډیر ګران وو، ما خو به وی چې زمانه عمل نه کیږي، سبق به ووایم خو عمل نشم کولی، او یادا چې زو ویل نه غواړم ځکه چې زه خو هسې هم عمل نشم کولی، زمانه نه کیږي. الله اکبر. نو هغوی به څه کوي؟ د هغوی د ګبراهټ به څه عالم وي هغه وخت. په هغه ورځ به اعلان وشي چې نن به په چا باندې ظلم نه کیږي، نن به درته خپله خپله بدله میلاو شي، چې څه مو کرلی وي نو هغه به ریبئ، چې څه مو راوړی دي د ځان سره نو د هغې سزا به تېروئ. نو خپل خپل بیګز وګورئ، کوم چې تاسو مخکې وړئ د ځان سره. آیا داسې څه شی شته چې د هغې د بنده امید وي چې د دې په ذریعه زه بچ کېدی شم؟ الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په خپل ژوند کې تیاری وکړو، او چې دا ژوند ضایع نه کړو، او دا د ضایع کولو نه بچ کړو، او د دې یو ساعت موږ قیمتي وګڼو، او په دې کې د خپل آخرت لپاره سامان جمع کړو چې د هغې سره الله تعالی راضي شي زموږ نه. مخکې به موږ وایو د حشر د میدان په باره کې چې فیصلې به څنګه کیږي. الله تعالی دې موږ د جهنم د اور نه او د سخت حساب کتاب نه محفوظ وساتي، او الله تعالی دې موږ ټولو له او زموږ اولادونو له او زموږ را روانو نسلونو له او زموږ ابا او اجداد له په جنت الفردوس کې ځایونه ورکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون